هنوز شماره 0796061061 که فراموش نکنین. تا ساعت یک ساعت دیگر همکارم صفی الله سنگزی با شما اوقات خوش داشته باشین.
بله عرض خیر هستی مننه وقت په افغانستان کې د غرمه مخکې لس بجې شوې دغه پروګرام تر یو لسو بجو دوام کوي. دوی منیمه یې تر ډیره پورې د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د سالنګونو لوی لار یو ځل بیا د سختې واورې او طوفانونو په خاطر چې ویل کېږي برف کوچونه به هم ورسره وي تړل شوې ده. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سره ټکی د سالنګونو لوی لار له بیګاش پی رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې ده او د سختو طوفانونو په خاطر د برف کوچونو احتمال شوی دی. د هرات چارواکي تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کان ځینې پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي. او رسنیو راپور ورکړی سپینه ماڼۍ په ایران باندې نن د تازه بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. پوره خبرونه. د سالنګونو لوی لار د زیاتې واورې د اورېدو او د شدیدو طوفانونو په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې دا لوی لار له بیګاش پی رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې او په لار کې د بند پاتې شوي موټرو چلوونکي خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. ښاغلي رجب له خلکو وغوښتل چې د دوی تر بیا خبرتیا پورې په دې لار د تلفاتو د مخنیوي په خاطر سفر ونه کړي. دا درېیم ځل دی چې د ژمي له پیل تر دې دمه د سالنګونو لویه لار د واورې او طوفانونو په خاطر تړل کېږي. د هرات سیمه ای چارواکي دا مني چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمرو د ډبرې کان یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا کار ناقانونه دی او د وسلوالو ډلو د تقویه کېدو سبب ګرځي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبي وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و د کار د پرمخ بیولو لپاره مجبور دي چې وسلوالو ته باج ورکړي. د بغلان چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د پنج په مخام د ملي اردو پر یو کاروان برید کړی. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان بابوري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دې ولسوالۍ په جاریخوشک او چهارشنبې تېپه سیمه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان شوي هم دي. دغه کاروان د کندز په لور روان و. او تمده د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره نن خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغو دوو ډلو ترمنځ درې لوبې شوي چې درې واړه د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ګټلې دي. د دواړو لوریو ترمنځ به پنځمه او وروستۍ پنځوسمه لوبه د یک شنبې پورې ترسره شي. تر هغه وروسته د فبروري په شپاړسمه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د پنځو یو ورځنیو رسمي لوبو لړۍ پیلوي. بیا هم خراغلی امریکایی رسنیو راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. د رپورټونو په اساس امریکایي چارواکي په ایران د دې لپاره غوسه دي چې دغه هیواد د جنوري په 9 یو بالستیک میزایل ازمویلی او هم په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په مخته وړلو تورن بلل شوی دی. بېلابېلو رسنیو له هغې ډلې AP، رویټرز او فرانس پریس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي په تازه بندیزونو کې لږ تر لږه شل ایرانیان، کمپنۍ او دولتي ادارې د بندیزونو په دغه تازه لیست کې شاملېږي. تازه بندیزونه تر ډیره په هغه شرکت لګول کیږي چې د بالستیک میزایلو په جوړولو کې لاس لري او هم سپاه پاسداران ډله په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په خاطر تر ډیره د دغو بندیزونو هدف ده. دا تازه بندیزونه په داسې حال کې نن د ورځې په اوږدو کې لګول کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په رسمي توګه ایران ته د بالستیک میزایلو د ازموینې په خاطر خبرداری ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اردن له پادشاه عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلي ترامپ پرون په واشنگتن کې له پادشاه عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ترامپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار هم کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي وو د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته له کډوال کېدو پرته وکولی شي په خپلو سیمو کې پاتې شي. ښاغلي ترامپ په دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري غوښتې وه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي دغه هیواد دغه سازمان په لویدیز بالکان کې د زیاتیدونکو بهرنۍ مداخلو راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. ستولتنبرګ د پنجمې په ورځ د بوسنیا هرزګوینا په مرکز سرایوو کې د خبرو پر مهال وویل چې ناتو په سیمه کې د روسیې د ډیریدونکې مداخلې په اړه راپورونه لیدلي دي. په ځانګړي ډول نوموړي په 2016 میلادي کال کې د مونتنیګرو په سیاسي بهیر کې د روسیې د مداخلې خبره یاده کړه.
This is something we are following very closely. We work with partners.
کارلس ستولتنبرګ وایي موږ دا مسله له نږدې تعقیبوو او د مونتنیګرو په ګډون چې تمه ده ژر د اروپایي هیوادونو غړي د اروپایي ټولنې غړي شي له خپلو متحدینو سره کار کوو څو له هغوی سره د استخباراتي ظرفیتونو په پیاوړتیا او دفاعي تاسیساتو کې مرسته وکړو. تمه ده مونتنیګرو روان میلادي کال له ناټو سره یوځای شي خو موسکو د دې اقدام سخت مخالفت کوي. او د برېټانیا حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلیو د عملی کېدو پلان خپور کړی دی. په دغه پلان کې چې د فبروري په 2 خپور شو راغلی، برېټانیا له اروپایي ټولنې سره د راتلونکو ژورو اړیکو هڅه کوي، خو په عین حال کې د کډوالۍ چارې هم خپل قوانین په خپل کنټرول کې اخلي. دا پلان د برېټانیا د صدر اعظم تریزا می هغه 12 لارښودي اصول تشریح کړي چې د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو لپاره ورکړل شوې دي. د برېټانیا وګړو د 2015 میلادي کال په جون کې هغه ټول پښتنې ته رای ورکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د جلا کېدو په اړه تر سره شو. د فبروري پر لومړۍ نیټه د برېټانیا پارلمان د تریزا می پلان تصویب کړ چې ورسره له اروپایي اتحادیې سره د برېټانیا د جلا کېدو چارې پیلېږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.org او پښتو فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د سلنګونو لوی لار بیا تړل شوی ده. سخت طوفانونو او درنې واورې دي د برف کوچونو احتمال شوی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي یو اندازه جنگي مهمات نیولې چې په ناقانونه توګه انتقالېدل.
نورګل ولسوالۍ د جړې په پسمه کې یو تعداد هغه نظامي تجهیزات په غیر قانوني شکل انتقالېدل. البته نامعلوم ځای ته زموږ د پولیسو څخه د خاصه بالفعل نیول شوی دی.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
خشونت متاسفانه علیه زنان مخصوصا خشونت های خانوادگی فوق العاده گسترش پیدا کرده و از بین اینا لتوکوب فوق العاده زیاد هست.
او د پروګرام په دوی منی مای کې تر ډیره پوری د ځوان فکر اونیز پروګرام اوري چې دا ځلې موضوع له هیواده د ځوانانو وتل دي. بیا هم تاسو ته خره غلاست وایم. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب د سالنګونو د لوی لارې تړل دي. البته په دې اړه له خپل خبریال احمد حنایش سره غږیږو. د سالنګونو لوی لار له تېر شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. سختې واورې شوې او همدا مهال هم طوفانونه روان دي چې ویل کېږي برف کوچونه به ورسره وي. د برف کوچونو په خاطر د سالنګونو د لوی لارې د حفظ مراقبت رئیس ویلی دی چې کیدای شي احتمالي برف کوچونه ووسی او د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دغه لوی لار د ترافیکو په مخ تړلې ده. همداسې به له پروان زموږ خبریال احمد حنایش د ټلیفون په کرښه دی. حنایش سپ ستړي مشه پروګرام ته خراغلی. د سالنګونو لوی لار څه وخت تړل شوی او آیا څوک ګیر هم پاتې دي که څنګه په سالنګونو کې؟
زم سلام وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو وویل لا تېر شپې ته ناوخته تر اوسه په سالنګ لوی لاره سخت طوفانونه او سنګین واورو له کبله تړل شوې ده. او د دې لوی لارې د حفظ مراقبت ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې مسافرین وژغورل شوي ده، خو ځینې ډریوران چې اکثرا د لارې موټر چلوونکي دي هغوی ته د یو مسؤول ځای ته ځای پر ځای کړی دي. د دې پیښه په اړه چارواکو وایي چې جانی تلفات تر اوسه رامنځته شوې نه ده، خو کچیره مسافرین د سالنګ په لوی لاره کې ننوتي بیا دا خطر محسوس ده چې تلفات ولري، ځکه چې د برف کوچونو احتمال ډېر دی.
هنر صاحب، یو څه چې په دغې سیمه کې پخوا هم برف کوچونه شوي وو، هلته خلک هم اوسي په ځینو مناطقو کې، آیا هغوی مسؤول نه دي که څنګه؟
هغوی مسؤلیت لري، ځکه چې د هغوی امکانات دا رقم دی چې هغوی کېدای شي خپل ځان وژغوري، خو ځینې کسان چې خبر نه دي په دې خطر په اړه، هغوی ته خطر را محسوسه دی.
له ښاغلي رجب سره تاسو خبرې وکړې، هغوی څه ویل چې دغه ځینو ځایونو کې چې احتمال وي چې دوی کولی شي خدمت وکړي خلکو ته، یا لاره پاکه کې دوی خپل کار کوي که څنګه؟
او هغوی ټینګار کوي چې د یوازنۍ لاره چې دا خطر کم کوي هغوی دا دی چې مسافرین باید نه وتي. هغوی وایي چې دا خطر طوفانونه ډېر دی او واوره هم ډېر سنګین دی، او یو سل سانتي متر واوره اوس دی بیا د مخ په زیاتېدو دی. په دې خاطر وایي چې باید یوازنۍ لاره دا دی چې مسافرین سالنګ په سالنګي په جنوبي سالنګ دی که په شمالي سالنګ دی، باید هغوی ته باید ننه داخل ونه شي. په دې خاطر هغوی وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي خطر هم د دې نه به بعد هغه د برف کوچونو موسم دی چې واوره چې ډېر کېږي بیا برف کوچونو احتمال د خطر احتمال ډېر
ډېر زیات. بله، مننه کوم احمد هنایش چې له چاریکار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. په سالنګونو کې د واورې د ورېدو او د سختو طوفانونو د پیلېدو خبره شوې ده، او ویل کېږي چې برف کوچونه به هم له دې وروسته پیلېږي چې په خاطر یې دغه لار تړل شوې ده. د سالنګونو د مراقبت رئیس ټینګار کړی چې مسافرین دی په دغه لوی لار د سفر ډډ وکړي، ځکه چې د خبره د پخوانیو تجربو ښودلې چې که چیرته د طوفانونو په وخت او د برف کوچونو په وخت سفرونه وشي نو کیدای شي تلفات هم رامنځته شي. په دغه لوی لار پخوا کلونه هم سخت طوفانونه او برف کوچونه شوي وو، چې په یوه پیښه کې چې مرګ ژوبله زیاته وه، شاوخوا 1000 تنه زیانمن شوي وو، 200 کسان پکې وژل شوي وو او سلګونه نور هم تپیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات سیمه ایز چارواکي دا مني چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمر ډبرې د کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. چارواکي دا کار ناقانونه بولي، خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دولت د سوداګرو د امنیت ټینګولو وړتیا نه لري، نو ځکه مخالفینو ته پیسې ورکوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په وروستیو کلونو کې د هرات د چشت ولسوالۍ د مرمر ډبرې په کانونو کې پانګوال نه امنۍ د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ یادوي، خو سیمه ییز چارواکي وایي د دغو پانګوالو ستونزې هواروي. د دغه ولایت چارواکي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مرمر ډبرې د کانونو پانګوال د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو سره غیر قانوني راکړه ورکړه لري. د هرات والی ویان جیلانی فرحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پانګوالو دا کار د وسلوالو ډلو د تقویه کېدو سبب ګرځي.
بعضې زندوبندای غیر قانوني با افراد مسلح
دی وایي له وسلوالو ډلو سره غیر قانوني جوړ جاړی او هغوی ته د پیسو ورکړه د دې سبب کېږي چې مافیایي کړۍ او وسلوالې ډلې پیاوړې سي، او دا هیڅکله زموږ د منلو وړ نه ده. د هرات چارواکي له پانګوالو غواړي چې د خطر پر مهال وسلوالو ډلو ته د پیسو ورکول پر ځای له دولت څخه د لا ډیرو امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړي. بلخوا د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر امنیتي ځواکونه د پانګوالو د امنیت په ټینګولو کې کمزوري ګڼي. سعد خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پانګوال د کار پر مخ وړلو پر وخت خپل امنیت ټینګولو لپاره مجبور دي وسلوالو ډلو ته باج ورکړي.
بل اجبار وخت کې
دی وی په جبري ډول کله چې یو وسلواله ډله راځي او د خصوصي سکتور د کارکونکو افراد تښتوي او دولت هم دا وړتیا نه لري چې دغه کسان د مخالفینو له منګولو وژغوري، نو دوی د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته. د هرات قانونو او صنایعو ریاست د معلوماتو له مخې په چشت ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو شاوخوا 40 کانونه د استخراج په حال کې دي. د دغې ادارې مشر عبدالجمیل الیاسی ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر کانونو د ایستلو کار د امنیتي ستونزو له کبله ټکنی دی.
همه فعلا ما از ده معدن مرمر داریم د چشت.
دی وی اوس مهال په چشت کې 14 کانونه دي چې 15 یې د رخام او نور ټول د مرمر ډبرې دي. پر دغو کانونو کار کېږي، رایستل کېږي، خو له بده مرغه له دې کبله چې امنیتي وضعیت منظم نه دی د ځینو کارونه په ټپه ولاړ دي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د مرمر کانونه هغه څه دي چې د وسلوالو ډلو په میزان تړولی دی. خو داسې خوشبیني هم شته چې د هرات چشت ترمنځ سړک په پخولو سره به د دغې ولسوالۍ امنیت ښه سي. ټاکل شوی د هرات چشت سړک د ایټالیا په مرسته د 2.5 میلیون یورو په ارزښت پوخ سي چې کار به یې په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړ سي. د دغه سړک جوړول د سلما بند او هم د مرمر ډبرې د کانونو له کبله د اهمیت وړ دی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د دغه سړک د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو ته غواګاست. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک اداره تور پوری کوي چې د مخابراتو وزارت ځینی چارواکي په فساد کې ډوب دي. د دې ادارې د تفتیش عامر فایز سوهاک ټینګار کوي چې د مخابراتو وزارت ځینی چارواکي د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې د خبره ناقانونه پیسې ترلاسه کوي. عباد الله حنانزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فساد هغه پدیده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک ادارې په اړه اندېښنه لري او وایي چې د مخابراتو وزارت پکې ډوب دی او تور پوری کوي چې د یاد وزارت کلیدي چارواکي د فساد پراخېدو ته زمینه برابروي. د دغې ادارې د تفتیش امیر فایز سحاک ټینګار کوي چې د دغه وزارت کلیدي چارواکي او رهبری د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې غواړي چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کړي. خغلی سحاک وایي دغه موضوع لا هم نه روښانه چې هغه 10% پیسې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه دولت ته ورکول کیږي واقعي دي او کنه. دای وایي په وزارت کې یو شمیر ځواب ورکوونکو مونږ ته ویلي چې د آر ټی ډی ایم ایس سیستم په اخیستلو سره د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع له منځه تلله. د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع له منځه تلله او هغوی نشو کولی چې ډېرې پیسې ترلاسه کړي. بله دا چې د رهبرۍ په وړاندیز داسې کسان وزارت کې ټاکل شوي چې د امتحان مخکې سوالونه ترلاسه کړي. د یادونې ده کله چې ولسمشر د مخابراتو د وزیر دنده وزنډوله په دغه وزارت کې د فساد د زیاتېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د ښاغلي وحیدی د فساد قضیه د لوی څارنوالۍ تر څېړنې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې یاد وزارت ویلي د موبایل د کریډیټ کارتونو د عوایدو په راټولولو کې شفافیت په پام کې نیول شوی دی. د حکومتي خدمتونو د برېښنایي کولو لړۍ، د عامه پوهاوي د کچې لوړول او د وړتیا پر بنسټ د کسانو ګمارل د مخابراتو وزارت د لومړیتوبونو څخه وو، خو د مک کمیټې په خبره دغه وزارت په ټولو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې په امیر روغتیا وزارت کې د فساد لمنځه وړل بل هغه موضوع ده چې د یادې کمیټې په راپور کې پرې ټینګار شوی دی. خو د کمیټې غړي بیا په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره هیله مند دي. د دغه کمیټې یو غړي مارک پی په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل نړیواله ټولنه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه باید جدي ونیول شي. هغه مرستې چې د بروکسل په ناسته کې د افغانستان لپاره ژمنه شوي د دې ښکارندوینه کوي چې نړۍ د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده، خو ممکن نړیواله ټولنه د دغو مرستو په اړه محتاطانه عمل وکړي. څرنګه چې یو شمېر هیوادونه د دې شاهد و چې مرستې په دغه هیواد کې ضایع شوې. مګ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په دې کچه د فساد موجودیت ته پکتو نړیوال به له افغانستان سره په خپلو مرستو کې احتیاط وکړي. د دغه کمیټې د غړو په خبره مرسته کوونکي پوهېدلي چې له دغه هیواد سره څومره مرسته شوې پیسې غلا شوې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي لسګونه میله وسلې او مهمات نیولې دي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي دغه وسلې څه موده وړاندې په کانتینر کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا له کونړ جلال آباد په لور انتقالېدل چې په تورې یو کس هم نیول شوی او 15 کاله بند باندې محکوم شوی دی. روح الله نوري او نور جزئیات.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې مودوړان دی پولیسو ته راپور راغلی و چې په یو کانتینر موټر کې وسلې او مهمات بار دي او کومبل زیتی انتقالوي. پولیسو د زیړی بابا په سیمه کې ورتلار ونی و او یاد کانتینر یې ودرولو.
سمور خدامنه چې ځواکونه پولیسو د خاصه نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو تعداد هغه نظامی تجهیزات په غیر قانوني شکل د انتقالېدل البته نامعلوم ځای ته سمور د پولیسو د خاصه بالفعل نیول سوی دي چې په دې کې په مجموع کې یویش قلم نظامی تجهیزات شامل دي چې په دې کې 2 میله پیکا 15 میله کلاشنکوفونه و د شرید د پیکا د 40 مرمۍ په شاخوا کې.
همت وای د وسلو ترڅنګ نور زیات پوځي مهمات هم پکې شامل دي.
تقریبا 12 د شپې دوربینونه 12 هغه محرم د تلاشی علی دي د شپې نتروجن دوربینونه دي او په دې کې نظامی کلاوی تقریبا د شپې تو په شاخوا کې نظامی زری یعنی ټول هغه نظامی تجهیزات چې په غیر وسلي او قاچاقي شکل د یو تعداد غیر مسول د قسان د خاصه د کونړ دولت څخه نامعلوم ځای منتقل کېدل چې زبر د امنیتي ځواکونو د خاصه گرفتار سوي دي.
هغه وایي یا د وسلي او مهمات د استفادې وړ دي او ډیر زر به خپل ځواکونو ته وویشي
او ان شاء الله وروسته به اصولي مراحل وروسته زموږ نظامي جزامونو په تاته تبزکی شي.
د استیناف سرنوالۍ رئیس سارنیار عبدالاحد حیدری چې د نور سارنوالانو سره یو ځای د وسلو او مهماتو لیدلو د پار راغلی وو ازادي راډیو ته وویل دغه کانتینر سره دوه کروزین موټر هم موجود وو خو کله چې پولیسو کانتینر درولې هغوی په تیښته بریلی شوي دي او کوم کس چې وسلو سره نیول شوی هغه په 15 کاله بند محکوم شوی دی.
شو سرنوالی د خو اعتراض ور باندې وشو د فیصله په محاکمه فیصلو باندې په استنافی مرحله کې ورته برات ورک شو بیا هم د سرنوالی تر اعتراض باندې قرار ونیو بل اخر په دریمه مرحله کې د سترې محکمه په حکم باندې چې زمونږ اعتراض پر اساس د قضیه تر لوی سرنوالی ته لوی سرنوالی اعتراضات منعکس کو سترې محکمه ته په ستره محکمه کې په 15 کال او شپږ میاشتې حبس باندې محکوم شو.
تر اوسه د وسلو اصلي مالکان نه دي نیول شوي چې وسلې چیرته او د څه دپاره انتقالېدلې. ډېرې وختونه داسې راپورونه هم خپرېږي چې په هیواد کې دننه داسې کړۍ شته چې د دولت وسلوال مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکوي.
له کونړ مو په رپورټ کې واوریدل چې وسلې او مهمات چې په ناقانونه توګه انتقالېدل نیول شوي دي. د کندهار ښار د 9 ناحیې اوسیدونکي یوه ماشومه د پولیو له واکسینه تر بې برخې کېدو وروسته په دایمي فلج اخته شوې. چارواکي وایي دا په افغانستان کې د 2012 کال د پولیو یو فلج لومړنۍ پېښه ده چې په کندهار کې ثبتېږي. صادق رښتینی د دغې ماشومې کور ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی.
په پولیو اخته شوې ماشومه رازیه نومیږي او 12 میاشتې عمر لري. درازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه شوې اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي او مسؤل قاري رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پېښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2012 کال د پولیو لومړۍ پېښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پېښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پراتلونکو کې لاهم د دې سیمه ماشومان ته غواښتي.
درځي په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرزي باندې مبتلا شوی دی دا په د کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لومړنۍ پېښه ده او په تیر کال کې موږ په دازون کې دوه واقعې درلودلې او خوشبختانه چې په دا کال دغه کې په نور ولسوالیو کې په 6 کال هیڅ واقعه نشته. متاسفانه دا یو واقعه ده چې د اوس څه موږ ټول معلومات کوي موږ دلته چې موږ ورته راولو په بعض دورو کې واکسین اخیستی او په بعض دورو کې د واکسین سپاته سوې ده.
په پولیو د اخته سوي ماشوم اکال محمد وایي چې د ماشوم پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود، خو اوس پر دغه پیښه سخت خواشینی سوي. د لال محمد په وینا راضي او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دغه کوچنۍ اداره کم سوې ده، موږ ډېر زیات په خوابدي ده. اولین موږ خپله مقصد چې دا زما وریره ده، یعنې پلار یې وایي چې وایي چې زما ژوند وسي بیا به زه کوچنۍ بیا واکسینه نه پرېږدم. مقصد او واکسین به هر ځای ورکوم، که چیرې د لې پاتې سي بیا به کینه کوته پسې وړم. دی ده
د راضیې کورنۍ له دې امله چې خپلو ماشومانو ته یې پر وخت واکسین نه ورکړي پښېمانه دي، او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هېڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتې نه سي.
دغه یوه لورې ده مقصد، او ډېر زیات په خوابدي یم. دی
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ وی تندلاری دا مذهبی آزاده یو پورند یو اساسی گواخ ده. هغه ژمنه وکړه چې دا گواخ به لمنځوري. دونالد ترامپ په امریکا کې د مذهب د آزاده دفاع ژمنه وکړه، خو هغه یو ځل بیا د خپل روستی اجرایی فرمان څخه دفاع وکړه چې له مخې امریکا ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو وګړي لورتلو منع کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لویې سطحې تاوتریخوالي شاهده ده. ترامپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه.
America must forever remain a tolerant society where all faiths.
دوی امریکا باید تل یو زغملرون کې ټولنه پاتې سي. دا سيځي چې ټول ادیانو ته پکښې درناوی وسی، او دا سيځي چې زموږ ټول وګړي پکښې د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي.
Citizens can feel safe and secure.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پریکړې له کبله چې هغه واته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه، تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ترامپ د اجرایی فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایی فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی، خو ډونالد ترامپ یو ځل بیا له دې فرمان څخه دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډېروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوې ده.
In the coming days we will develop a system to help ensure that those admitted into our country.
دوی وايي په څوراتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو چې ډاټ ترلاسه سي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي، زموږ شخصي او مذهبي ازادي او ارزښتونه په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منه کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري.
Not to hate us.
د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شکه مثبت تغییرات
راځي. په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ په پاڼه باندې هم کتلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
په پیغامونو کې عبدالباری اکبر دوست په کولس ولې خلی کلی افغان حکومت نه غوړ چې د سالنګونو لوی لار پاکړي او مسافرو ته پاملرنه وکړي چې مرګ ژوبله رامنځته نشي، ځکه چې د خبره دا یو خطرناکه لار ده. جنرال زتیار له دایکندي لیکلي له تیر شپې راهیسې د دایکندي په ولایت کې سخت طوفانونه او ورسره واورې روانې دي. د ویل چې د سالنګ لوی لار له تیرې نیمې شپې راهیسې د مسافرو په مخ تړلې ده. احمد جان هلمندوال لیکلی دی چې د کابل او کندهار ترمنځ د عمومي سړک ورغول شي ځکه چې ډېر ټکرونه پکې کیږي. یو ملګری هم لیکلی چې زما پیغام نشر کړي، د څه نه دی لیکلی خو ویلی دی چې زما پیغام حتما نشر کړي. ریحان وفا ده. قاری رحمت الله روحانی د هلمند لیکلی د کرکټ افغان لوبغاړي د زمبابوي سره په 2 بجو نن لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم د زمبابوي له ټیم سره نن په 4مه یو ورځنۍ لوبه کې مخکیږي چې تمه ده دغه لوبه په 1.5 ساعت نور کې پیل شي. یعنی د افغانستان په وخت به دغه لوبه په شاوخوا 12 بجو باندې پیلېږي. دغه لوبه نن په حرارې کې ده، د 4مه غیر رسمي لوبه ده. وخت په افغانستان کې د سهار لغرمې مخکې د لسنیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د سالنګونو لوی لار د زیاتې واورې د اورېدو او د شدیدو طوفانونو په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د هرات سیمه چارواکي دا مني چې د چشتي ولسوالۍ د مرمر ډبرې د کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د بغلان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان برید کړی دی. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دغه ائتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتېدونکو بهرنیو مداخلو راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 12 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور چې د خزو په اړه دی. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون په هیواد کې د خزو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون غړي سوریا سبهرنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روان کال په 9 میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 3000 قضیه ثبت کړې دي. په ورته وخت کې د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو زیاتوالی منی او وایي تر هغې چې د دغو قضیو عاملین ونه نیول شي او جزا ونه ویني دغه پیښې به کمې نه شي. بلخوا د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ژمنه ده چې دې ډول قضیو ته ځان ورسوي او تر اوسه یې د دغو پیښو ګڼ شمېر عاملین د قانون منګولو ته سپارلي دي. د خان محمد سیند تفصیلي راپور په همدې اړه اورو او بیا به وروسته د ازادي راډیو له لارې د ځوان فکر اونیس پروگرام د عباد الله حنانزی په کوربه توب تاسو ته خبر شي.
د بدن د غړو پرې کول، وهل ټاکول، کم عمره ودونه، ښځې له حقونو بې برخې کول، جنسي تیری او داسې نور هغه ستونزې دي چې افغان جون او مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغو پیښو عاملینو ته جزا نه ورکول، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود، اداري فساد، قانون ته د ښځو نه لاسرسی او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د دغه کمیسیون غړي سوریا سبهرنګ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه دوی د روان کال په 9 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سباندې 3000 قضیه ثبت کړې دي.
خوشنک متاسفانه که علی زنان مخصوصا خوشنط های خانوادگی
ده خزو پر وراندی تاوتریخوالی او پتیره کورنه تاوتریخوالی لبد مرغچی فوقلاده پرخ شوی. همدارنگا روانی او فیزیکی تاوتریخوالی پزور ودونه او ناموسی وجنه هم دیری شوی او یو کس پر دیر آسانه سرخ پل میرمن یا لور وجنی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي چې په تازه شپو ورځو کې د بلخ ولایت د کشنده په ولسوالۍ کې یو کس د خپلې مېرمنې دواړه غوږونه پرې کړي دي. دغه درویشت کلنه مېرمن چې زرینا نومیږي ازادي راډیو ته له دې سره د دغه چلند په حق لوبه
ما رفتم چې خواب شدم لیافه ته دقات کده بود د زیر لیاف درم
زه لاړم هلته ویده شوم دی د اخبارګي بلستنې لاندې ننوتی و زه یې په سنګ کې پرېوتم او ویده شوم دی د شپې درې بجې پاڅېدلې رسۍ را اخیستی او زما دواړه لاسونه او پښې زما په څادر او رسۍ وتلل هر څومره چیغې چې مې ووهلې رحم یې را باندې ونه کړ غوږونه او ویښته یې را پړې کړ او بیا یې خوشې کړم
د بلخ ولایت د حوزوي روغتون ډاکټران د دغه پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی ګڼي زرینا یوازینی مېرمن نه ده چې تاوتریخوالی ورسره کیږي بلکې د هیواد په ځینو سیمو کې ګڼې مېرمنې په مختلفو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا هم په ډزو وژل شوي دي د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې تېره ورځ د دغه ولایت د یفتل ولسوالۍ د خمبیل په سیمه کې یوه شل کلنه نجلۍ د طالبانو د یوه قماندان سیف الله لخوا د نجلۍ د کورنۍ د غړو په مخ کې په ډزو ووژل شوه دغه چارواکو دا هم ویلي چې سیف الله نومې دغه نجلۍ غوښتې وه او دا کار یې له هغې وروسته وکړ چې د نجلۍ د کورنۍ لخوا ورته منفي ځواب ورکړل شو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل مني او وایي چې دغه وزارت د روان کال په درېیمه روبه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1523 قضیې ثبتې کړې دي د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل مجرمینو ته سزا نه ورکول او په علني توګه د دغو پیښو د عاملینو نه محاکمه کیدل لامل شوي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي
مجرمینو ته باید جزا ورکړل شي غواړو ځینې علني محاکمه شي څو نورو ته عبرت شي کله کله موږ بې باوره کیږو مثلا د فرخوندي قضیه ډېره ځنډینې شوه ځکه چې یوه بوږنوونکې قضیه وه او باید ډېر ژر فیصله او قانون پرې پلی شوی وای
مېرمن وردګ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغسې پیښو عاملین دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان پولیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د دغسې پیښو د عاملینو په نیولو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي بلخوا د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د روان کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1000 قضیو ته رسیدګي کړې ده د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان هم مصمم و متعهد است
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په برخه کې ژمن او مصمم دی د دغه پیښو عاملین د قانون منګولو ته سپاري او سپارلې دي دا ډول ډېرې قضیې محاکمو ته سپارل شوې دي مونږ هم دا اوس د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي داسې قضیې لرو چې عاملین یې په لنډ مهاله منځني اوږد مهاله بند او حتی په اعدام محکوم شوي دي ځینې یې نغدي جریمه شوي او په عملي توګه په زندانونو کې پراته دي
د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د باور کموالی او پر دغو قضیو د زورواکو نفوذ سبب شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي دوی دا هم وایي تر هغې چې د دغو پیښو عاملین په علني توګه محاکمه نه شي له هېواده به دغه ستونزه هم ورکه نه شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو زه عبد الله نانسه د دې اونۍ د ځوان فکر په خبرونه کې تاسو په چوپړ کې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانان د ښه ژوند په لټه کې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو ته لاړل چې اوس د اخراج له خطر سره مخ دي د راپورونو پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 200 افغان کډوال په اجباري ډول له آلمان او بلغارستان څخه ترکیه او افغانستان ته استول شوي دي جرمني هیواد تر اوسه په 2 مرحلو کې نږدې 100 تنه افغان کډوال افغانستان ته رالیږلي دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري پر همدې موضوع د بس پهداف موږ سره میلمانه دي بشیر احمد عارف مدني فعال او ژورنالیست خوشحال ماشال ځوان فعال او حقوق پوه محمد عارف هلالي د ځوانانو د موینیت استازی او اجمل جلالزه ژورنالیست او مدني فعال د یادونه ده چې بشیر احمد عارف او اجمل جلالزه هغه دوه ځوانان دي چې په وروستیو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته حاضر شوئ لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کوم جناب عارف صاحب عارف صاحب یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې له هیواده بهر تللی و خو په وروستیو میاشتو کې بیرته هیواد ته راستون شوی دی عارف صاحب که په خاصه توګه ووایئ چې تاسې له دغه تګه پښیمانه استئ یا که نه
که په لنډ ټکو درته ووایم چې دغه ژوند خو دلته هم تیریږي او په خارج کې هم تیریږي، خو هغه ژوند چې هلته تیریږي نو دلته نشته، هغه ژوند او کوم ژوند چې دلته تیریږي هغه هلته نشته. زه خپله شخصا پښیمانه ډېر زیات وم او ډېر زیات یم، ځکه چې هلته ډېرې سختۍ سره مونږ مخ شو، ډېرې سختۍ مو لیدلې. د سختۍ چې مونږ ژوند کې تصور نه کوو چې مونږ د سختۍ وګورو، نو مونږ چې هغه سختۍ ولیدې مونږ اوس دلته چې راغلو بېرته پښیمانه یم، خو ډېر زیات کچه باندې، ځکه چې دا پښیماني د مونږ هدف وګرځېد، مونږ مجبور کړو دغه ته چې مونږ بېرته خپل وطن ته راغلو، مونږ پښیمانه شو. ځکه ژوند زموږ ډېر سخت و، سخت و، نه مختلف چېرته ژوند وکړو دغه ژوند کې.
مننه عارف صاحب. هلاري صاحب، عارف صاحب یادونه کړه چې له خپل تک څخه ډېر پښیمانه دی او په همدې موخه بېرته خپل هیواد راستون شوی دی. داسې ګڼ شمېر ځوانان لاړل په ډېرو خطرونو سره، ان تر دې چې ډېریو خپل کورونه خرڅ کړه، خپل مال خلاص کړه، دوی له هیواده بهر شول، خو بیا هم پښیمانه نه دي. زمونږ ځوانانو ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره، دا طبیعي دی چې په افغانستان کې ځوانان د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر دې برابر باندې چې موږ خپل هیواد ته ارزښت قایل سو، نه باید چې خپل هیواد ته ترک ووایو او لاړ سو بهر هیواد وته، ولې که هر څومره موږ هلته خپل ځان لپاره هغه د عزت کور بولو، خو بیا هم د خپل هیواد په څیر هیڅوک، هیڅ اقوام او هیڅ قبیله به موږ ته هغه احترام قایل نسی لکه خپل هیواد کې یو. دلته راځو دې ته چې بعض ځوانانو خپل کورونه خرڅ کړي او د دې هیواد څخه تللي دي. موږ د دې څه علاج نه لرو چې برته به خپل هیواد ته رانسو، خو زما په ان سره چې ځوان باید یو عزم او اراده، او ځوان اراده ولري، نه باید چې موږ خپل د کور په خرڅولو سره د اروپا ډنګ مانوي ته موږ هلته ځو خپل عزت وینو. کچیرې موږ په ځان باندې باور ولرو او د قوي مورال خوندان وسو، په دې لږ پانګونه چې موږ خپل کورونه خرڅ کړي دلته په هیواد کې پانګونه وکړو، دا به ذات ژوند دې ځوان لپاره.
پښتنه تاسو ته مطرح ده جناب مشال صاحب، خانه دا چې ډیری ځوانان چې په ډیرو غذاف او مصارف باندې بهرنی هیوادونو ته ځي، دغه سرمایه، دغه پیسې کولی شي دلته په افغانستان کې ولګي او کنه؟
زبنګ ځوانانو ته واقعیت باید داسې یو احساس را پیدا شي چې دا هیواد مونږ ته اړتیا لري، مونږ د دې هیواد هغه اصلي زیرمه یو، باید مونږ د دې هیواد زیرمه ځانو ګڼو. که مونږ دلته پاتې شو او دغه څه سرمایه گذاري چې مونږ کوو او بهر ته ځو، اوالته بیا ډیر شاقه کارونه، ډیر داسې کارونه چې دلته مونږ شان سره مناسب نه یي هلته ترسره کوو، او دلته پې شرمېږو، هغه کارونه بیا هلته مونږ بهر کې اروپا کې کوو، دا مونږ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. دا ځوانان باید بهر ته لاړ نه شي، افغانستان کې باید تم شي، د خپل نظام ملاتړ وکړي. که هر څه کار خیر دی، که نن څه وضعیت خراب دی، کېدای شي سبا بله ورځ کال پس راتلونکی د افغانستان خیرازۍ ته لاړ شي، افغانستان به راتلونکی بخي. که دغه ځوانان همدلته تم شي، دلته کار وکړي، همدلته خپل دا سرمایه ګذاري وکړي، دا به ډېر ښه نظر دی ته چې بهر ته ځي، اروپا ته ځي.
ځغستې سه په پښتنه تاسو ته مطرح ده، ګڼ شمېر ځوانان لاړل اروپایي هیوادونو کې، اوس مهال له بد وضعیت سره مخ دي. عارف صاحب مخکې یادونه کړه چې دوی پښیمانه دي. تاسو هم هڅه کړې وه چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شئ او هلته د ښه ژوند په لټه کې هلته پاتې شئ، خو بېرته راوګرځېدی او افغانستان ته راغلئ. علت څه و؟ ولې راوګرځېدی؟ او اوس مهال چې په افغانستان کې ژوند کوئ، څه ذهنیت لرئ د نورو ځوانانو په تړاو، د خپل ژوند په تړاو باندې؟
مننه. دا تګ ماته دوه تجربې شو، هم ترخه هم خوږه. د سو چې موږ چکر لاړو، یو خدا مصرف شو چې د لارې مصرف دی، او یو آشنه سره باغونه چې موږ ته ښکاره کړو قاچاقبرانو، په هغه حساب خپل دنده مو لاسه ورکړه چې لاړو. کم عاید چې روزه میاشتنۍ موږ ته راکړه، هغه لاسه لاړو، او اضافه مصرف هم وشو. تقریبا $10,000 هم په نظر کې نیولی وو چې مصرفېږي، خو چې ورسېږو خپل هدف ته، چې متاسفانه ونه شو او نیم لارې نه بېرته راوګرځېدو. د ترکیې په سرحد کې چې زه خپل تجربه ښیم، چې هغه ځینه زبر ته راوګرځېدم، خپله دوا طلب، یعنی خپل میزان تسلیم کو پولیس ته او راوګرځېدم دی خواته. نو هغه وخت کې ما ته ترخه تجربه صرف دا و چې پیسې مصرف شو، او ډیر خوشاله چې برته خپل هیواد ته زموږ هغه وضعیت چې مال ته ولیدو، او دا فکر مې کول چې اوس چې دا دومره سختي ده، نیمه لاره، نو پوره لاره به څومره سختي چې موږ له نیمه لاره کې وو. او هغه دوستان چې موږ سره و، اکثر هغه وضعیت چې هغو سره ما ولیده، چې اکثر سره پیسې نه وې او ډیر خراب وضعیت کې وو، نو زه ډیر خوشاله چې برته هیواد ته راځم. کله چې زه بېرته هیواد ته رالم، نو بیکار هم پاتې شوم، ډېر ځای مې سی وی او دا دغه ولېږل، که چې تجربه هم لرم 4-5 کاله خپل دنده دغه بخش کې، خو ماته بېرته خپل دنده پیدا نه شوه. نو ډېر دغه شو راته، ګر چې زه خوشحاله وم چې خپل هیواد ته رالم، او ډیر راته ارش خوک شو مخکنه ډیر راته خوک شو خپل واد بل چا غوځه چې ما بل چی رول دل دلته خپل واد دته مخکنم ډیر خوک شو او ډیر خوشاله شوم چې برترالم خود افغانستان وضعیت هم چې برته ولدل چې ما ته دند نه پیدا کیږي خپل بخش کی او بیکاری ورځ تر بل زیاتیږي سیاسي حالت هم خرابېږي اقتصادي حالت هم خرابېږي خو اوس برته سی یو انګیزه راته پیدا شوې ده چې که امکان وي قانوني ډول ول غیر قانوني خو مونږ ولیدل کوم حساب چې اوس ډېر سخته ده او 90% امکان نه لري.
آیا دا هیواد تاسو ته اړتیا نه لري؟
هیواد اړتیا لري خو کم حالت چې اوس په افغانستان کې مونږ وینو د سیاسي وضعیت چې دی نو دې کې ځوانان ته هیڅ ونډه نشته. اکثره ځوانان چې دا زما خبره به شاید وکړي چې یعنی ونډه نه ورکول یا باید واسطه ولري یا ښه پیسې مصرف کړي چې یو دنده عادي دنده ترلاسه کړي ته باید واسطه ولري. نو دا ځوانان ټول هغه ځوانان چې اکثره یا دکتوراوي لري ماستري لري او لیسانس په کچه دي دا ټول بیکاره دي. نو دې ته همدغه زمینه دی چې دلته هیڅ کار نشته نو د اقل د اروپا ته چې ځو کال ته ورسېږو خپل هدف ته نو یو نفر کولی شي خپل فامیل سپورټ کړي.
ښه ده چې مونږ دلته د ځوانانو د معینیت استاد هم لرو. هلالي صاحب اوس جلزی صاحب یادونه وکړه چې به ورته انګیزه پیدا شوي چې هیواد پرېږدي د دغو ځوانانو د پاتې کېدو لپاره د ځوانانو معینیت څه تدابیر لري څه پلانونه لري؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځوانانو معینیت د اطلاعات فرهنګ اطلاعات کلتور وزارت د څلورو معینیتو څخه یو معینیت دی چې مستقل هم نه دی خو په نه مستقلتوب کې چې بودیجه هم نه ده مستقل. الحمدلله د ځوانانو معینیت تاسو ته معلوم ده چې یو ځوان معین دی مخکې دا نه چې زه په دې معینیت کار کوم خو د معینیت په نامه د ځوانانو نوم مې اورېدلی خو فعالیتونه نه وه خو موږ هغه شی چې په توان کې دی قدرتان تر توان او حد زیات موږ هڅه کوو همیشه په دې هڅه کې چې ځوانان ته څنګه وکولای شي. موږ شش کال دوی میاشتې مخکې موږ د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارتونو په هر ولایت کې یو ریاست لري چې د ریاست تر چټه لاندې یو امریت هلته شته. د امریتونو ټول امرین موږ راوغوښتل په کابل کې په جمعې کې او اطلاعات فرهنګ تالار کې درې ورځې موږ سمینار ورکوي چې د دې سمینار نوم و چې د افغانستان څخه د ځوانانو تخته او لامل او فایل څه ده. نو موږ هڅه کوو په دې برخه کې چې ځوانان ته عامه پوهاوی ورسوي چې آیا به هر هیوادونه موږ ته څه ګټه رسوي. مخکې جناب ښاغلی جلالزی صاحب وویل چې ما $1,000 مصرف مخکې ما مول که چیرې موږ په دې اعتماد او باور وسو چې خپل هیواد مکور د علاج نه لرو په $1,000 تقریبا شپږ لکه افغانۍ کېږي. په دې باندې یو ډېره غټه پانګونه کېږي خو موږ د دې ناخوالو لکه بل څه ځان استول لپاره شپږ لکه افغانۍ لږ و خوځو بیا موږ ته هیله پیدا کیږي. دا یو کلتور ګرځېدلی دا هغه سره او شنه او زرغونه باغونه چې دوی تر شول سوی دا بیا هم دا لکه چې دوی تکراروي خو ځوان نه باید او د ځوانانو معینیت هغه شی چې موږ 15 کلنه ستراتیژي او پالیسي لرو چې په دې کې شل وزیران ګډون لري د دې پکتو کې چې په ډیر لږ وخت کې به خیر سره دا وطندار وطنوال ته دا وړاندې سي چې ځوانان وکولای په دې پالیسي کې موږ څلور بخښو باندې کار کوو چې مشارکت یا سیاسي ګډون دی اشتغال ځای کارمندنه رضاکارانه کار دی او تعلیم او تربیه ده. موږ کابو شرکل څوار لزر ځوانان پانتونوت خصوصي پانتونوت په تخفیف ماری پکړي. موږ په زرګونو ځوانان هیرپی کورسو ته ماری پکړي. موږ د ډریوري او د اموزشي کورسو ته نیولې ځوانان ته سیاسي مشارکت ورکړي چې ځوان مخکې همیشه د ځوانانو هیله دا او چې ځوانان په دولت کې مسایشي شراکت نه لري. موږ یو سمپل یا روزنیس پارلمان جوړ کړي هدا حکومت اموزشي حکومت څو ورځې مخکې دغه دا هغه هیله دي چې موږ په تدریجي مرایلو کې ورسو خو ځوان زما په ان ځوان نه باید چې نا امید وسی ولی دا هیواد مکور دی. موږ بیا هم وایو همیشه مو ویل چې موږ خپل هڅې تر کلیو باندوم ګړندۍ کو چې وکولای خپل ځوانان انګیزه ورکو چې په بل هیواد کې عزت نسته او د هر ځوان د هر فرد د هر ځوان تګ بهرنی هیواد ته موږ یو ډیره غټه خلا او یو ستره ضایب.
هرب صاحب کپلان ډوټو کې راوته وای تاسو چې کله لاړی لا افغانستان او دا پریکړه مو کړه چې افغانستان خوشی کې لاغي مخکې څه کار کوو په افغانستان کې په څه بوخت وي او د دې لپاره چې تاسو اروپا ته لاړ شئ اروپایي هیوادونو ته لاړ شئ څه څه للاسه ورکړه چې څوم پیسې راټول کړي پیسې برابر کړي او په سختو شرایطو کې هغه هیواد ته لاړ.
زه خپل په افغانستان کې مخکې لتګ نه چې موږ ازړه کوو چې یاره موږ لاړ شو په زمون خوبونه او چې موږ ډیر راته خپل ژوند ته تغیر ورکړو په افغانستان کې خپل فامیل ته تغیر ورکړو. زه خپل خبرنګارم یو ژورنالیست یم یو اشان سره خبرنګارم ما فکر کوم چې زما په دغه ماش باندې زمونږ د فامیل په دغه ماش باندې زمونږ له سره ورځې موږ گزارنه کیږي او موږ بلار خارج ته او تصور هم فکر هم ډیر غټو چې موږ بل ته په آرام ژوند یو موږ کاروبار ډیر زیات چې موږ خپل فامیل ته ترقی ورکو ترقی په لور بوزو خو هغه ونه شو موږ کوم فکر چې هغه هدف ته ونه رسیدلو هلته چې کله موږ ورسېدو نو هغه ژوند خو مخ مخکې ویل چې هغه مستقل ژوند چې په موږ هلته تیر شوی موږ په ټول ژوند کې په کوچنیتوب کې موږ لیدلی د افغانستان دغه جګړونه څومره جګړونه جګړنې حالات د په دغه کې هم دا سختي لکه چې موږ په خارج کې ولیدو او موږ چې بیرته راستانه شو یا هلته لاړو بیرته دغه ځای افغانستان ته راستانه شو موږ اتیا فیصد زه خپله مجبور شوم اتیا فیصد زه خپله ځان تسلیم کړم اتیا فیصد زما دا فکر و زه باید ځان تسلیم کړم سختي ډېره وه ما ویل چې بیرته خپل وطن ته راشم په کومه لار زه ځان ورسو خپل وطن ته او هغه آرامه ژوند بیرته شروع کړم ډېر شیان موږ له لاسه ورکړه چې اقتصاد و ضعیف هم سو هغه څه پیسې هغه څه سرمایه چې موږ درلودله او پلار ورونو موږ ته جمع کړې وه او پیدا کړې یا مخپله پیدا کړې وه موږ سره به په کې هغه موږ له لاسه ورکړه هغه مصرف شوه په لاره په تګ او په راتګ باندې شوه تاسو فکر کوئ چې ما ځان سره یو څه چې وړي وو له دې ځایه چې خپل ځان سره هغه هم رانه په لار کې نه درکه شو د خلکو خوان واخیستل شول یو جوړه کالي چې ما ځان سره بیرته راوړي چې یو پتلون یو یخانو چې ما ځان سره وړي نور هېڅ ما ځان سره له خوانه نه وړو ځکه چې ژوند ثقیل موږ پرې نه کړو ستلو دې ته پاتې نه شو چې موږ هلته خپل ژوند جوړ کړو سختي وه ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یاره موږ بیرته دغه زاین چې ملیونونه ډالر مړه کوي موږ خپل وطن ته بوځي دغه زموږ نیت پکار خو زموږ هغه آرامه ژوند پکار ده چې موږ دلته ګورو په یو آرامه فضا کې موږ ژوند وکړو نو موږ ډېر څه له لاسه ورکړو د عقل موږ سره انډیوالانو موږ خپل مرګري را سره وو چې هغوی کورونه ګرو کړي وو کورونه ځمکې خرڅ کړې وې موټرې خرڅ کړې وې هغوی تللي وو خارج ته خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله هغه ضربه چې دوی ولیده د خپل وظیفې ضربه خو یو چې ما ته ولیده چې خپل وظیفه مې پرېښودله پاتې شو ارام دا ضربه مې یو ولیده اقتصادي بحران سره مخ شو دا بله دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې هغه چې دوی څو هغه ما ویوړه سختیانې چې بدوی تېر شوې دا درېمه ضربه وه او بس تاسو مشکلات ډېر زیات وو نو موږ مجبور شو بېرته خپل وطن ته راسو موږ خپله دا پرېکړه وکړه ځان سره دا فکر و چې یاره موږ باید خپل وطن ته لاړ شو هغه رمضان شروع کړو او په دې کې هم خیر وو
په بهرنیو هېوادونو کې څومره وخت پاتې شو یالته او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي
زه په درې میاشتې او څو شپې وچ په بهرني هېواد کې پاتې شوم په اروپا کې او هغه سن چې ما وکتل هلته داسې یو ژوند ده چې درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي هم د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي یخ بهراني حالتونه خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته د پولیسو له خوا نه ګواښ د خلکو له خوا د قچغبل له خوا نه پلار کې خرڅېدل وهل دبول د سې ځوانانو چې هغه پلار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زموږ پیسې ته وغوړي پیسې چې هغه بل کې اروپین نه سند درلودله اته د سې ژوند موږ تیرېده چې کزر تم چې په خپل ما په خپل وکتل نو هغه ژوند ته حیوان نه تیرې ډېر ثقیل او بنشت د خوړو لپاره څه نه وو ملاویدن او بس دې ته موږ مجبور شو یاره دې ژوند انسان د چالکانو چې خپل د مرګ سوال کو چې یاره زه دا ژوند باندې پکار مولد شم خدای سختی نه سکټیر سختی وا نو یو سچ خوراکونه کې انسان چې بونس پینه وسنګ ژوند وی یو انسان چې کپلې بدل نه کی یو انسان چې ونه لامبي یو انسان چې ونه وینا وسنګ ژوند وی هغه ژوند چې تا په میاستو میاستو الکانو په میاستو میاستو غوته وبنه چې هغه حالت په وبو باندې سارو مینځي
ماشال سی په آیا کلم دا انگیزه په ذهن کې پیدا شوه چې هیواد پریدی او بهرنوی هیوادونو ته لاړ شي
لله الحمد تر څو زه کېدای شي زبې وزنې ځوان او سم افغانستان کې چې تر څو دغه سم مفکوره ماته نه پیدا شوه چې زه خپل وطن پریدم هر څه د امنیت لري کنه لري کې اقتصادي مستونزې دي کې ټولنیز مستونزې دي کې سیاسي مستونزې دي هر څه چې ده من هیواد ده من باید دلته تم شو او تر سو دغه سی مفکوره راته نه پیدا شوې چې زه بهر تلار شم ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم دلته منګ او تاسو یو بل باندې او دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري په خوشنۍ سره باید وای او چې یو ته د ځوانان چې ما ملګری ول چې بهر ته تل یاول خو ما هڅه کړې چې دغه مخاوني سمج تاسو بهر ته مزي ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږي رواني ستونزو سره مخ کیږي اوس امدا اوس چې تاسو سره خبره کوم دی او ځوان به مخمنی و چې هغه بهر ته لاړ نشي خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړه ول او هغه حرکت کوو ترکیه کې دی ترکیه کې زندان کې پروت دی ما سره او دوش په مخ کې اړې کوونی وي زه خو دلته زندان کې ما مال 100 روپۍ د ترسو مصرف کړی وي 15000 ډالر مې ترسو مصرف کړی ده اما ترسو 15000 ډالر مصرف کړی چې آزاد افغانستان پری دی او هلته لاړ شي ترکیه کې ځان بندي کې زنداني کې نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دغه وطن مونږ او تاسو ته اړتیا لري مونږ چې دغه ځای نه لاړ شو نو دا وطن چاته پریدو د دې وطن اصلي وارثان مونږ یو لکه څنګه چې هلالي صاحب اشاره وکړه هغه عظیمه کتله په افغانستان کې هم دغه ځوانان دي او ځوانان چې د افغانستان پریدي او بهر ته ځي نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغلته تغیرولی شي څوک پکې سمون راوړلی شي دا مونږه دنده ده باید مونږ دلته تم شو د بې عدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو خپل مدني حرکتونه وکړو تر څو هغه اهداف چې مونږ ورته ټاکلی هغه موخ ته مونږ ځان ورسو.
ډېر زیاتمننه الهلالي صاحب. تر ډېره نیوکې پر حکومت دي ډېری ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې. ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره وکړي؟
داسې خبره ده چې په اوسنی وضعیت کې د افغانستان په اوسنی ایسایی کې 2% ځوانان تشکیلي. لکه څنګه چې زه یو ځوان یم د ځوانانو معینیت کې کار کوم، واقعیت ډېرې ناخوالې په هیواد کې شته. موږ باید د دې سترګې پټې نه کړو، خو ځوان باید عزم او اراده د لاس ورنکړي. موږ باید خپل د هیواد پخوانی بګراوند ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې په هیواد کې چې 4 لسیزې جنگ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ گاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وی کیا؟ موږ باید څو ګورو. ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې، آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې دغه څه وتلی، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتی ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې کچيري امنیتی ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثر ځوانان په د علم په کانه نه دي سنبال، خو کم تی دا چې دی اغام د هیواد څخه ناخواله دي، خو د هیواد نه خالی سر ټکی هغه دی به هر هیواد وته. خو د ځوان لپاره دا عزم اراده نه، ولی دا مش باید دی ته دغه کوچ ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر فرد افغان چې دی مش په غبن ډیر خپه کیږي. د ځوان پیسې ولی دا د هیواد یو مانوي شتمنی ده. ځوانان نه باید خپل هیواد ته کوم وای د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي د هر اړخت خپ هیواد کې دا یو ډیر منفي اغیز کوي د ځوان تک. نه باید چې ځوان خپل عزم اراده د لاس ورکی او بل هیواد ته خوشاله سي. مخ کې عرب صاحب چې څو کړه وخت چې موږ د انساني کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي، او کبیا وسی او هغه د خپل هیواد په الکنی دی په دې حالات کې ولار سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برته راتګ هیله کوي. نو موږ د ځوانانو مهینت کې موږ همیشه څونه مخ کې موږ د ماجرینو کم تتللی، او موږ ځوانان ته هغه کسان چې کډوال سي و غوتم ګل ورې. دا په دې معنی نه چې ګل موار وې، دا معنی چې دا یو مشترک موږ دې ته ارج قائل سو چې تاسو خپل د هیواد تتللی برته هیواد ترالی نه خالو لکبل تتللی وای برته خپل هیواد ترالی دا تاسو کور دی همیشه راسي. موږ تاسو ټول د یو کورنۍ حیثیت لرو. ځوان نه باید خپل مولار د لاس ورکی چې زه پستون زولاړم به هر هیواد ته برته رالم ماته څوک ته قرارداد پستر. په افغانستان کې موږ دې ته هیله من یو چې راتلونکي کې به بلکې دا وضعیت تر ډېر ښه شي. پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه سته، او راتلونکي کې به دا اوس راتلونکي کال ته 2000 پروژې تصویب شوي چې 2000 ځوانان په هرپیو بخښو کې بلکې کارونه وسي. موږ دا اوس د ځوانانو مهینت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخفیف په اړه د هرپی کورسو سره مو کړی دی. ځوانانو ته په الحال سیاسي مشارکت باندې پارلمان حکومت د هغه شان دي چې په تدریجي مراحل کې به ځوانان خپل ارمانونه ته ورسي. خو موږ باید خپل هیواد پکې تو سره خواهشات دومره جګ نه وي، ولی موږ د بد نه خالص سره مخامخ یو، باید په دې حل قناعت وکړو.
یعنی هواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دا هواد باید
هواد ځوانان دی هواد د تملا د زردستنی ته د حیثیت لري. په دې هواد کې چې دوش په تسلن ځوانان دي ته په رسې ځوانان یو ډیر عظیم قتله ده. بعد دې قتلیت استفاده وسی په دې مرتاس کې ګورو په هواد کې چې هر نه خاله په هر هواد کې اقتصادي که سیاسي بوران دي که هر بوران دي، دا ځوانان هم څه مشک په وضعیت ته وسو ګورو کوم مخالف جنا کې کوم مخالفین دي که زموږ ته افغانان دي چې جنگي هغه ته ځوان قوت دي. موږ نه باید ځوان په پسپکستر ګورو د هر ځوان تل د هیواد څخه یو ستر ځای بول.
مننه مشال صاحب، تاسو ته مطرح کوم بل اخره ځوان ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه اراده قائمه اراده پکار ده چې دلته تم شي افغانستان کې، او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي، البته د مشروع او قانوني لارو نه.
زما پیغام ځوانانو ته هم ده چې اول خو دغه وکړي خپل وطن کې
خپل ځان سرمایه گذاری وکړي او همدلته پاتې شي. هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل نو ځوانانو ته همدا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مه ګڼئ او په ځان مه ازموئ. موږ ازمایل تاسو په ځان مه ازموئ او له دولت نه همدا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي. نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري.
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړ. سره د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو دا واز مونږ د نننۍ اونۍ د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله ننزي تاسو ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خبرونه پورې مو په لاس پارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت 11:00.